هغه فوټو سټیټ ماته راغلی وو. ورسته یې بشپړه نسخه په جرمني کې پیدا شوه، دغو فوټو سټیټ ملګرو راواسته او دا دواړې نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یوه بشپړه نسخه جوړه او چاپ شوه.
استاد، تاسو ویل چې دا 200 کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندرې لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شیان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
کتاب فارسی
دی،
فقط پښتو یوه ناره پکې شته ده.
همدغه ناره د دې نارې ژبه څرنګه ده؟ داسې په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو.
د نارې ژبه ډېره زړه ژبه ده.
نه، یعنی ستاسو او بخشه استاد، یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شوه؟ یعنی داسې فکر هم وکړو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي.
پښتو ناره د پښتنو د تاریخ یوه مهمه برخه ده، یوازې دا ناره نه ده، لیکن دا ناره زړه ناره ده. یغون ورسته د روحانیانو یو دوی نارې ما پیدا کړي، یغون ورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي، یغون ورسته ما ډېرې زیاتې نارې چې پیدا کړې هغه د هوتکو نارې وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی. بیا د احمد شاه بابا د وخت نارې وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه نارې را پاتې دي، ورو ورو را پیدا کیږي. ما د هغه نارې پیدا کړې دي، یوسفزو نارې چې هغه د هغه نه وړاندې دي د روحانیانو نه، د یوسفزو د دورې دي، د یوسفزو د واکمنۍ دي. کله چې یوسفزي د کابل نه یوبل شولوال ته په پېښور کې میشت شول، هغه وخت دوی نارې ویلې د ګډیانو سره جنگی دیگه آقا ناری دست راغلی. ناری پخپل دی تاریخ ولوی برخه ده او دی پختنو تاریخ بنیاد پا نارو ولار ده. نلده کبل هم دیر ارزک ده. ما یو مفصل مقدمه پیلی کلی یو واتی آمخه او داغ مسائل که راغلی. مثلا که موقع وقت که دا افغانستان نوم و عطس و کالمخ که دوی اخیسته ده، دی خراسان و افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دي. همدار از هغه جګړې چې د مغول و پښتنو ترمنځ شوي، هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي، یغو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې کې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمد شاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی، یعنی اوه اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی.
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د ده خپل قلم دی.
بله.
او د دې ګڼ دلایل دي. وروستی دلیل دا دی چې ته څلور ځایه د مصنف په نامه امضا پکې کړي او پکې د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده، هغه جانکوړه یاده کړي، په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د دې کتاب هېڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د ده د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت یې لیکلی چې دای د خټکو نه ولاړو د اپریدو په جانکوړه کې سیاست پرېښود او نورې ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه او د اپریدو نه ورو ورو راوختې افغانستان ته، په افغانستان او د افغانستان د علوم مفاکدمه
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجز دلایل دی لوستون کله لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري
د زغت زیات ارزښت لري د راغو شاید کنه چې د خپل لاس لاس ته راشي یو غوسره نور نسخې نه مقابله کیږي ځکه نور نسخې د بل چا په لاس وي لاس کې وال شوی ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا سلو کې 50 ګوتې پکې وال شوي ځینې خطاطانو ګوتې پکې والي ځینې ناشرینو ګوتې پکې والي نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شیرونه دي حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی په هغوی خط کش کړی بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل نو ګوتې یې هم پکې وهلې لاس یې هم پکې وهلې او دقیق لاس چې د مصنف یې وهلی شي نه بلکې نو په دې اساس هېڅ نه وه شک پکې نه دی پاتې دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون دی د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال خطي نسخه البته ستاسو پخوانی او ستاسو پخوانی کتابونه هم خلکو ډېر خوښ کړي دي خدا تازه وروستیو کلونو دي استاد که څه هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی خو نن سبا که څه هم د افغانستان د علومو اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د ای آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده نو په آنلاین لارې تاسو نشئ کولی چې له افغانستانه ځینې مواد راوغواړئ او کار پرې وکړئ
نو اوس هغه مواد قلف دي زه چې راغلی یم خو اکاډمۍ ته خپله کتابخانه بکلي هغه زه چې راغلی یم هغه لا کار لاندې ولا بشپړه مې نه وه تسلیم کړي نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کلی تو چې زه ورشم او بیرته اخلاص کړم او رسمان یې هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی هغه هم هلته پراته دي مور ته خوندي دي او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي سمدستي یو څو نورې نسخې هم شته هغه هم ډېرې مهمې دي مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله هغو کې محمود نامه ده هوتک نامه ده مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي او نورې مې پیدا کړي دي فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره یې جنګ کړی جنګ نامه ده د هغو د هغه سره جنګ کړی د انګریزانو سره جنګ کړی همداراز د هغه غازي نامه ده د غازي محمد جان خان نه هغه نسخې پرتی دي هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي نوې خبرې لري او نوې مسایل پکې مطرح دي خدای وکړي نو زه بېرته ورشم دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره یې برابر دي چاپ ته ډېر زر به نه تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم
تاسو ته حل لاره څه ښکاري څرنګه کېدی سي چې په دې کتابونه باندې بېرته ژر کار شروع سي
حل لاره یې مغه ده چې زه بېرته پخې ولاړ شم او نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم بېرته ولاړ شم او را خلاص کړم یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راو راو کار ته وکاو د چاپ ته پاره آماده شي
له استاد رفیع څخه مننه وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو ځلو په اړه واوري
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر په اړه په تیرو سباندې ټول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ خو کله چې په 2018 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو جنو بیرته په خپل باور شک وکړ تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایله لای خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو. دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 2.4 میلیونه ډالر خرڅ شو. دا عکس د یوې مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لورې اخیستل شوی دی. تر دې 2 میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رشیدلي، سړک لوند دی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې للرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څرنګه ښه عکس اخیستلی شو. میرویس رسولي د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي برخې مسؤل دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري، په زرګونو عکسونه یې خپله اخیستي او دا هنر یې په پراګ کې لوستلی دی. ښاغلی رسولي په دې باور دی چې عکس اخیستل د یوې بټنې کې کاشل نه دي، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو چې دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوې وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري سلن د ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره عکاسان سی غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازدیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو، هغه ښکلې ځایونه دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوی چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یاد ما یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوی چې عکس واخلي. که غواړو د یو ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه ده چې له یوه جګ ځای نه له سطح د مځکې نه تقریبا د 5-6 متره جګې لغونه واخلو. مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جګ ځای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګر انسي. ښه ده چې دا هم یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپله هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو. تاسې په پرده کې نه مستطیلونه غاري، نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده. که غواړی جالب شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالب شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالب رنګ، یا جالب شی، یا کوم هر چی سه جالب تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه ده چې دا هم په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو افسرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان دي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکړئ سه له سپاین استفاده وکړئ، یا که سپاین لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې ارچنه کمره سے ونه خوري هغه عمره استاسي عکس کولای راځي، یعنی خیرانه او ډیر صافي. خلاص دلته یادوري وکم کله چې دا خصمی عکس اخلي ټایمر خصه خپل کمره کې داسې بالا لسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنترول کې داسې یو وایرلس یا بسیما او یا سیمداری چې تاسو هغه ریموت کنترول واسطوي کمره کې او سویچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او بیا عکسونه صاف لاسي. دا یو بل لارا چې کوو غواړی چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په ایچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي. دا سیستم دا سره سي تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس د مثلا لګزره تیاری هغه اخلي، او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کولای عکس ترې جوړ کړي.
له ښاغلي رسولي په مننې له وی خبرتیا وروسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د ادبي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي، یوه یې هغه نومېږي، بله یې زاو هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تېرو څه باندې دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څرنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دی دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیا مې لسیزې په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بېلابېل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به یې بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه وه، مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه وو برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو سوله ایزې او د فکري او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عامه شي. همدغه و چې تقریبا که زه ووایم چې د دیار له سعودواتیا دراتیایم کلونو پیل دی چې دغه کیسه رامنځته کیږي. موږ په دیار له سوڅلور اتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومند بابا د دې بهیر په نوم باندې ونې ځناستې په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غوړستوي حالاتو کې دا پیل شو، او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکري وغه د هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته وو هغه چوکات موږ ځان سره راولېږد او دلته بلخته او هغه تیګه کې خوتل شو. ورو ورپسې مجلې شوې، ورو میرمن بهیر شو. د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکه.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه، د اماغه وخت په هغه چې درته ویم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ دا بهیر د غذای ته رسیدلی چې یوازې په اونۍ زو ناستو باندې را لنګ نه و، مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو. د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی هیڅ کله، او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو په کې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختیو او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون، چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی په اوږدو کې لسلو لتر دوه سو پورې ډېر ځوانان د فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کړو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغونډ کړي؟
دا کتابتون ته په دا د دیارلس سو دغه د نوې لسیزې په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ کړ. تقریبا په هغه وخت کې د څه کم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه، او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه، او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته دغه شو یو دولم خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیول کوشش وکړي چې دا
شو دا کتابتون. احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړې ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته ووایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپېژندله. له دې نه مخکې ډېری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورو نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلې وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه، دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نه شوې کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلې، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال، شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډېرو مسایلو کې داسې بیلګې زښته ډېرې.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لرئ؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لرئ؟
و زموږ دغه بهیر چې وو د زموږ اونیزې ناستې چې وې د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډېر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډېری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړو چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به هم کره کتنه کوله، او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، او دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفایي ډول وي، لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي، په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري. کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاده شوی، هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم، یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې خپور شوی و، هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کرکتونو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کرکتنو وراخیستلی وای، به ډېر غټ کار و. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي، زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم په همدغه توګه باندې وشي، دا به ډېر غټ کار وي.
للیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ وروستیو شیبو ته رسیدلې او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانیستو لارې څاري. لاغلې نه ده مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شغ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پور تکړه یواره کتابی سترګې، پور تکړه یواره کتابی سترګې، پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلی دې چزړه کې ټولې کړې وې، هیلی دې چزړه کې ټولې کړې وې، نن دې ساس کې پګریوان وینم. واخستس پرلای در نه ظالم داور، واخستس پرلای در نه ظالم داور، سر سر اننګي دې اوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کې راګیره شوې، خپلو تور زلفو کې راګیره شوې، خپل دې سیرنن په زندان وینم. سوشو پښتني کچو پخله شوې ته، سوشو پښتني کچو پخله شوې ته، تا لکه آینه غوندې عیان وینم.
له همدې شعر سره دا خبرونه سر ته رسیږي. تر بل خبرونه زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم. شدی وی
Thank you. دی گل سرسامی